امریکا غگ
رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا
صدای امریکا
درمون اوریدونکو السلام علیکم زه نو شبا شنایم نن د پنځمه ورځ د اوریا حمل د میاشې درېمه د مارچ له درويشته سره برابر ده. امریکا غږ آشنا راډیو خپل مخامنۍ خبرونه پیلي. په پیل کې د مهمو خبرونو سرټکی اوري.
په هلمند کې نظامی مقامات وایي د نظامی شورا د پریکړې لمخې د سنگین د ولسوالۍ مرکز یو بل سیمې ته انتقال کړی. عراقی ځواکونو په موصل کې د داعش په مرکزونو خپل هوایی بمباری ته زور ورکړی او داعش ویلی دی چې د لندن پرونی برید دوی کړی.
درانو اوریدونکو د پوره خبرونو له اوریدو وروسته د نورو رپورټونو سربیره دا هم درته خبرو. په هلمند کې نظامي مقامات وایي چې د ولایت د نظامي شورا د پریکړې له مخې د عامو خلکو د ژوند عادي کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ له مرکز نه خپل پوځونه یو بل مرکز ته انتقال کړي. نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه په نورو مسایلو د تبصرې سربیره دا پوښتنه هم کړې چې ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلی. د دې پوښتنې ځواب په مرکه کې اوري. او په کندز کې د یوې امنیتي پوستې نهتنه محلي پولیس هغه وخت وسلوالو طالبانو وژل چې پیرهدار ملګري وسلوالو ته پوستې ته د داخلېدو لار ورکړه. دا او نور رپورټونه وروسته اوري. اوس درته شوق الله رحیمزوی د دې ساعت پوره خبرونه وایي.
السلام علیکم. د هلمند په ولایت کې نظامی مقامات وایي د ولایت د نظامی شورا د پریکړې له مخې د عامو خلکو د ژوند د عادي کولو لپاره د سنگین د ولسوالۍ مرکز له یوې بلې سیمې ته انتقال کړی دی. په هلمند کې د 215 میوند قلوردو قومندان تورن جنرال ولی محمد احمدزی امریکا غاک آشنا رادیو سره په مرکې کې ویلي دي چې د جګړو له کبله د ولسوالۍ په بازار کې کاروبار په ټپه درېدلی و او د سیمې ټول اوسیدونکي نورو سیمو ته کوچېدلي وه. بل پلوی طالبانو په بیان کې ویلي دي چې د سنگین د ولسوالۍ نه د افغان ځواکونو له وتلو وروسته د غزواکونو د ولسوالۍ په اداري تاسیساتو بمباري کړې ده او ټول تاسیسات یې ړنګ کړي دي. د طالبانو یو ویان قاری محمد یوسف احمدی مطبوعاتو ته په یو بیان کې ادعا کړې ده چې په بمباري کې ډېر مهمات او پوځي وسایط ویجاړ شوي نه دي او د دغه ډلې وسلوالو لاسته ورغلي دي. په افغانستان کې نوی ښوونیز کال په داس حال کې پیل شوی چې د ماشومانو د ملاتړ ادارې په دغه هیواد کې له ښوونځیو څخه د سلګونو زرو ماشومانو په بهر پاتې کېدو ژوره اندېښنه ښودلې ده. په د کابل په اماني لیسه کې نن له ژمنۍ رخصتۍ وروسته نوی ښوونیز کال په یوه لویه غونډه کې چې په لوړپوړ حکومتي چارواکو هم پکې برخه اخیستې وه پیل شو. وروسته تر هغه چې په دې اړه راپورونه خپاره شول چې ګوندې پاکستان هڅه کوي طالبان د مسکو په غونډه کې د ګډون لپاره وهڅوي، په افغانستان کې چارواکي وایي دغه غونډه د دولتونو په کچه ده او طالبانو ته به پکې بلنه ورنه کړل شي. د افغان ولسمشر د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر ازادۍ راډیو ته وویل چې روسیا او افغانستان په دغه غونډه کې د یو شمېر نورو هیوادونو په حضور کې د افغانستان د سولې او د ترګرۍ پر وړاندې د مبارزې پر موضوع بحث کوي. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي دولت یا داعش د ډلې پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د دوه ورځني کانفرنس په لومړۍ ورځ په زغرده اعلان وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځه وړل د ډونالډ ټرمپ د ادارې په لومړیتوبونو کې راځي، خو له نورو هیوادونو هم وغوښتل چې د عراق او سوریې نه د ډلې د جنګیالیو د وتلو نه وروسته دي د ثبات د رامنځته کولو له هڅو سره مرسته وکړي. د بهرنیو چارو وزیرانو او د نړۍ نورو مشرانو د دې لپاره واشنگټن ته راغلي دي چې د دغه ترګري ډلې د ماتې ورکولو پر لارو چارو خبرې وکړي. همداراز هغوی د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن خبرې اوري چې د داعش په وړاندې جګړه کې د ټرمپ د ادارې ستراتیژي بیانوي. په دې هکله راپور په همدې خبرونه کې لږ وروسته اوري. عراقي ځواکونو د موصل په ښار کې د داعش په مرکزونو خپل هوایی بمباری ته زور ورکړی. د عراق د دفاع وزارت نن یو ویډیو خپره کړه ده چې د داعش په نظامي موټرو هوایی بمبارد کیږي. د عراق حکومتي ځواکونه د کردانو د پیشمرګه په نامه نظامیانو سره یو ځای د 2014 کال راهیسې د موصل ښار د نیولو لپاره د داعش د سختدریز او وسلوالو په مقابل کې جنگيږي او امریکا ورسره په هوایی امکاناتو او نظامی مشورو کې همکاري کوي. د برتانیا د دفاع وزیر مایکل فالون ویلی دی چې د امنیتي مقاماتو په وینا د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې د جمهوري غوښتونکو ګوند مشران کوښښ کوي د هغه ملي صحي بیمې د فسخ کولو لپاره رای ترلاسه کړي چې پخوانی جمهور رئیس براک اوباما د خپلې دورې یوه قانوني لاسته راوړنه ګڼله. د دې ارزانه صحي بیمې په قانوني ماده چې د اوباما بیمې په نامه یادیږي نن د امریکا په کانګرس کې رایګیری کیږي، سره له دې چې د کانګرس په دواړو مجلسونو کې جمهوري غوښتونکو اکثریت دی خود داس یو قانون تصویبیدل ځکه د حقیقت نه لرې ښکاري چې یو شمیر مطرح محافظه کاران یې مخالفت کوي او وایي په دې کار کوم لوی بدلون نه رامنځته کیږي او د ګوند منځلارې غړي په دې اندېښمن دي چې وایي کیدای شي د دې بیمې په فسخه کېدو سره ډېر امریکایان صحي بیمه د لاسه ورکړي. او وروستی خبر دا چې داعش ویلی دی د لندن پرونی حمله دوی کړې ده. د برتانیې پولیس د لندن د چهارشنبې د ورځې د حملې په ارتباط په لندن او برمنګم ښارونو کې څو اپارتمانونه تلاشي کړي دي او اته تورن کسان یې نیولي دي. د برتانیا صدر اعظم تیریزا می د هغه هیواد پارلمان ته وویل چې د دغه پیښې عامل په برتانیې کې زیږیدلی یو مسلمان شخص و چې د افراطي افکارو په وجه د برتانیې د استخباراتي ادارو تر څارنې لاندې وه. د چهارشنبې په ورځ یو شخص خپل موټر د لندن د ویسټ منسټر د پله په ساحه کې پر پلو کسانو وروخېجاوه، دوه تنه یې ووژل او څه د پاسه دېرش نور یې ټپیان کړل. بیا همدغه حمله کوونکي د برتانیا پارلمان ته نږدې پر یو پولیس په چاقو حمله وکړله خو بل پولیس دغه شخص په ډزو وویشته. ټپي شوی پولیس وروسته د ټپونو په وجه مړ شو. د برتانیې پارلمان د پنجشنبې په ورځ د یو پولیس او دوه ملکي وګړو په درناوي یوه د قچوپتیا غوره کړله چې په حمله کې وژل شوي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
د سیمې او نړۍ خبرونه مو اوریدل. دا هم د روانې خبرونې لومړی رپورت. په هلمند کې نظامی مقامات وی چې د ولایت د نظامی شورا د پریکړې لمخې د عامو خلکو د ژوند د عادي کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ له مرکز نه خپل پوځونه یو بل مرکز ته انتقال کړي. په هلمند کې د 215 میوان قولي اردو قمندان تورن جنرال ولی محمد احمدی امریکا غږ آشنا رادیو ته وویل چې د جګړو له کبله د ولسوالۍ په بازار کې کاروبار په ټپه درېدلی و او د سیمې ټول اوسیدونکي نورو سیمو ته کوچېدلي وو. جنرال احمدی زیاته کړه چې له ډېرې مودې راهیسې په ولسوالۍ کې محلي حکومتداري نه وه فعاله او د یو نظامي مرکز بڼه یې نیولې وه. زمون همکار عزیز الله پوپل د 215 میوند قولي اردو له قومندان سره په دې اړه مرکه کړې.
جنرال صاحب احمدزی، هلمند د سنگین ولسوالۍ له مرکزي نقاط څخه نظامي قطعات وتلي دي، اصلي وضعیت له څه قرار دی؟ د دولت مخالفینو د دې ولسوالۍ د نیول کېدو ادعا کړې ده، نو وروستۍ وضعیت د دې ولسوالۍ څنګه دی؟
زموږ قطعاتو نظر په فیصلې د نظامي شورا د ولایت او د ټول نظامي چارواکو موږ خلکو د خواهش په اساس باندې د بازار سیمه تغیر دی د بازار په استقامت کې د شکرشلې په استقامت کې زموږ ټول قطعات هلته پراته دي. دا د دښمن یو ډېر لوی پروپاګند دی چې اس یو شی وویني او مطبوعات ته ظاهر کړي خپل فعالیتونه وښيي. هیڅ نامه بدلون هلته بل نشته، صرف دغه کمربند د تقوی لپاره موږ په سلګونو قوتونو د بازار وشاته تابعه کړي دي او ډېر ژر به تاسې وګورئ دغه ځانګړي پلان د عمله چې ما ترتیب کړی دی تاسې به ډېر ژر په سنگین ولسوالۍ کې د نورو زیاتو قطعاتو د شتون په سترګو به ووینئ.
دغه فعلي قطعات چې تاسو وایاست هغه تغییر د موقعیت مو ورته ورکړی دی، دغه قطعات مخکې چیرې وه او اوس په کومه ساحه کې دقیق ځای پر ځای شوي دي؟
صرف د خلکو د ښه امنیت د تامین په خاطر چې خلک آزاد بازار ته راشي، خلک خپلو کورو ته راشي او زموږ د جنګ د وجې څخه ملکي تلفات ته زیان ونه رسېږي، موږ خپل قطعات د بازار و شاته په یو امنیتي کمربند کې د شکرشلي په سیمه کې تابع کړي دي. اوس موږ سنگین ولسوالۍ ته هیڅ نوه ستونزه نه لرو، موږ هر وخت کولی شو چې په آزادانه ډول باندې سنگین ولسوالۍ ته رسیدګي وکړو.
بل اوس فعلاً د ولسوال دفتر امنیه قومنداني هغه د ولسوالۍ تاسیسات چې دي فعلاً د دې کنټرول له چا په واک کې دي؟
موږ د خلکو ستونزې مد نظر ونیولې، هلته رفت و آمد نه کېدی، هلته دولتداري نه وه، هلته کوم سیستم نه و، صرف یو جنګي ډګر و، دغه محل ته یو جنګي ډګر باندې بدل شوی و. د دې لپاره چې موږ بیا منظم تاسیسات ایجاد کړو، د تاسو لپاره موږ د بازار وشاته او د چکه شهید په استقامت کې د سنگین د ولسوالۍ یو مستقیم خط جوړ کړی دی چې موږ د 215 میوان کول اردو دوام لیوا د فعلاً په سنگین ولسوالۍ کې مجهز ډول باندې ځای په ځای د خپل فعالیت اجرا کوي.
بل دغه د شکرشلی سیمه او د بازار شاچ تاسو نوموي د دقیقا مخکنی موقعیت څخه 2 کیلومتر فاصله لري؟
دا د مخکنی ساحې څخه تقریبا 1 کیلومتر او شمال طرف ته موقعیت لري چې موږ د کمربند په کلي تور باندې تحکیم کوو او په دغه ساحو کې به موږ دوامدار عملیاتونه ولرو. تاسو به شاید دا اوسئ
دغه تاسیسات د ولسوالۍ چې یادیږي د دولت مخالفینو داسې ادعا کړې ده چې ګویا تیره شپه هلته بمباردمان شوی دی او تاسیسات قصدن وران شوي دي.
ولن موږ دا ردوو او دا د جنگ ساحه وه. د جنگ په ساحه کې مختلف نوه اسلحه زموږ د دښمن د مابین د په څو هفتو کې استعمال شوي دي او دا مطلق دغه زیان ملکي خلکو ته رسېدی.
فعلا د هلمند شپږ ولسوالۍ دا سقوط دي هم په شمال کې هم په جنوب کې. نو د دغو ولسوالیو د بیرته نیول کېدو لپاره څه نوي نظامي اقدامات تاسو په پلان کې لري؟
نوي قوتونه د نوي تابع شوي سیستم په اساس باندې موږ پلان ګذاري کړې ده او په دې باندې موږ مختزو ټول افغان امنیتي ځواکونه په یو لاس په یو همغږي باندې مختزو زموږ عملیاتونه په ډېره زغرنده مطابق د پلان مخ ته روان دي. ان شاء الله تاسو به نورو پیشرفتونو شاهد اوسئ.
ډېر زیاته مننه جناب صاحب محترم. ډېر مننه.
السلام علیکم.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفا 1290 اف ام 3.15.
نېشنل انټرست خبرونه د افغانستان په اړه پر نورو مسایلو د تبصرې سربیره د پښتنه هم خبره کړې چې ولې امریکایان په افغانستان کې جګړه نشي ګټلې. د همدې پښتنې د جواب د ترلاسه کولو په هدف او د نورو پښتنو د جواب لپاره مو د کابل پانتون د حقوقو او سیاسي علومو د پوهنځي له استاد ودیر صافي سره مرکه کړې چې ساس پامه اوریدو تر ګرځو.
خبره خو دا ده چې دا جګړه نه ګټل د خارجیانو د خوانه افغانستان کې دوه عمده عوامل لري. یو داخلي عوامل دي چې هغه پې تاثیر لري او دویم بهرني عوامل دي. په داخلي عواملو کې د یو سالم متحد او یو همغږي ملي قوي دولت نه موجودیت او ملي وحدت نه موجودیت او برعکس موجودیت فساد په ټولو سطحو کې کا ملکی دي کړي او دای باعث ده چې دې ځای نه یې دې خوانه همکاري د تروریزم پر ضد باندې یا د مخدره موادو قاچاق پر ضد باندې یا هغه څوک چې دولت په ضد جنګي کې د هغو مقابل کې داسې یو دولت موجود نه ده چې دا نړیوالو سره مرسته وکړي او خپل وطن آرام و آباده کړي. او د بهرني عواملو ځینې د افغانستان هیڅ تړلی نه لري د ګاونډیو په موجودیت کې چې هیڅ ګاونډی په سمه سترګه ورته نه ګوري، خصوصا پاکستان او ایران هم شروع کړی ده چې دوی هم خپل ملي منافع سنجوي دلته او هم د ځینو خارجي قوتونو په ضد خپل جنگ دوام ورکوي. لکه ایران د امریکا سره د رقابت په اساس باندې غواړي دا دښمني خپله په افغانستان کې ورسره ادامه ورکړي چې دغه ځای دی او دوی په اصطلاح ګیر شوي وایي هغه په ضد د امریکایانو د ایران نه انجاموي.
نېشنل انټرست خپرونې د امریکا د دوو سناتورانو په خبرو باندې تبصره کړې ده. دا ویلي چې د افغانستان جګړه په یو ولاړ حالت کې ده او د دې ولاړ حالت د ختمولو لپاره یوازینی لار دا ده چې دغه هیواد ته نور پوځیان ولېږل شي. ستاسو په نظر د افغانستان د جګړې د ګټلو یوازینی لار د امریکا د لپاره امدا ده چې باید نور پوځیان ولېږي که بل د حل لار هم لري؟
زه فکر کوم چې دا لار خو یو وړې امریکا پله مقامات پخوا ویلی و مشران وی که نظامی حل لاره پا افغانستان که داده حل لاره نده او د نظامی د لارې نه نشور تر رسیدلی. دا چې اوس بیا دوی په دې بیرته ترکیز کوي چې نه قوا باید اضافه کړو زیاته کړو، نو نه پوهېږم چې دوی د خپلې کمې تجربې نه وایي. کیدای شي بې تجربه وو، نظامیانو ډېر اشتباهات کړي دي په افغانستان کې، ولې چې دوی د افغانستان په فرهنګ او کلچر نه پوهېدل. هغه څه چې باید نه و کړي کړي دي، او هغه څه چې باید کړي وای نه دي کړي. او همدارنګه هغه متحده منطقه کې چې پاکستان و سره دوه مخي سیاست د پرویز مشرف د وخت نه وکړه، او تر ننه پورې په صادقانه د خپلو دوستانو د امریکایانو سره نه دي روان. نو دا فکر کوم چې یو تهدید وي هغه تروریستانو ته، چې مونږ یعنې لښکر زیاتوو او تاسو را به خپله مونږ جګړې کوو او جنګېږو به. اما په عمل کې باید دوی د حکومتو لاره مخکې ونیسي.
که چیرته د امریکا نوی حکومت د دې سناتورانو وړاندیز ومني او په افغانستان کې د جګړې د کامیابۍ لپاره نور پوځیان ولیږي، که چیرته پوځیان ډیر شي څه تاثیر به ولري د افغانستان پر روانې جګړې؟
زه فکر کوم چې که پوځیان په دې حالت کې دی و ډیری په داسې حالت کې چې دوی کم کړي دي او وتلي دي، پخوا هم دلته د ټول ناټو د ایساف او ټولو قواوو د اوسان د دوه لکه عسکرو پورې رسېدل، دوی ولې تلل ولې کمول؟ دوی دا سنجولې چې مونږ کامیابه شلو بیا دا لاړل، او که دا دی چې دې لارې نه نور کامیابي ګونه کېښودل او لاړل، او اوس بېرته عسکر زیاتوي. فکر کوم چې یوازې عسکر زیاتول به جګړه به نوره هم دلته زیاته او توده کړي، او بیا به هم کوم نتیجې ته ونه رسېږي. نو بهتره دا ده چې که دوی عسکر زیاتوي خپل پوځ زیاتوي چې مخه ونیسي د پیشرفت د تروریستانو په افغانستان کې، دا د دې حده پورې وکړي تر هغو حده پورې چې د بلې خوا نه په ډېر شدت سره باید د سولې دپاره هم کار وشي، چې هر کله سولې ته ورسېدل او دښمنان یې په دې قانل د سولې دښمنان په افغانستان کې افغانستان شاوخوا، بیا کېدای شي ټول عسکر خپل وباسي.
مننه صافی صاحب، کور ودان.
مننه صافی، السلام علیکم.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
په کندوز کې د یوې امنیتي پوستې 9 تنه محلي پولیس هغه وخت وسلوالو طالبانو ووژل چې پیرهدار ملګري وسلوالو ته پوستې ته د داخلېدو لار ورکړې وه. تفصیل د کندوز نه د امریکا غږ د خبریال ګلرحیم نیازمن په رپورټ کې اورو.
د قندوز د انګورباغ د کوچې قزاق په سیمه کې د محلي پولیسو پر امنیتي پوسټه په بریټ کې د دغه پوسټې 9 تنه پولیس د وسلوالو طالبانو لخوا وجل شوی او 2 تنه یې ژوندۍ لزان سره بيولې دي. په قندوز کې د پولیسو د سپینځره 1300 زون قماندانۍ ویان محفوظ الله اکبري مطبوعاتو ته ویل چې د شپې 4 بجې وسلوالو طالبانو د کوچې قزاق په سیمه کې د محلي پولیسو په امنیتي پوسټه په بریټ کې 9 تنه محلي پولیس وجلي او د دغه پوسټې 2 تنه یې لزان سره ژوندۍ بيولې دي. هغه زیاته کړه چې د محلي پولیسو لړلې 1 تن چې له وسلوالو طالبانو سره لاس درلوده، مخالفینو ته یې پوسټې ته د داخلېدو لار ورکړي او پولیسی وجلی دی. پیرادار له وسلوالو طالبانو سره اړیکې درلودي، د پوستې په سر یې له هغوی سره جوړ جاړی کړی و. کله چې طالبان پوستې ته داخل کړي، 9 تنه محلي پولیسی وجلی او خپله له طالبانو سره تښتېدلی دی. هغه وویل چې د پوستې دغه پولیس په کانټینر کې ویده و، او کله چې طالبان پوستې ته راننوتي پر کانټینر یې تیل پاشلی او اور یې ورته اچولی دی. نور پولیس په کانټینر کې ویده و، پیرادار کانټینر له بیرون څخه قلف کړی و. کله چې طالبان پوستې ته راننوتي په کانټینر یې پیټرول شیندلی او اور یې وراچولی. هغه 2 تنه چې له کانټینر څخه بیرون ویده و په مرمیو یې ویشتلی دي. د قندوز د والی ویان محمود دانش هم د دغو 9 تنو محلي پولیسو وجل کېدل تاییدوي، خو زیاتوي چې لومړی یې دغه پولیس په ډزو وجلی او بیا یې ورته اور اچولی. د زبیح الله مجاهد په نامه یو تن چې ځان د وسلوالو طالبانو ویان معرفي کوي، هغه هم مطبوعاتو ته په لیګلی ټلیفوني پیغام کې د لس تنو محلي پولیسو د وجل کېدو خبر ورکړی. د سیمې یو تن اوسیدونکی چې له نوماخیستو یې ډډه کوله او د محلي پولیسو د دغې پوستې تر څنګ یې کور دی، امریکا غږ ته یې وویل چې سهار وختي په پوسته کې د ګوتو په شمار ډزې وشوې او له هغې وروسته طالبانو امنیتي پوستې ته اور واچوه. هغه زیاتوي چې څو تنه پولیس د طالبانو لخوا په ډزو ویشتل شوي او نور د خوب په حالت کې سوځول شوي دي. تیر کال هم د قندوز ښار اړوند د زاخیلو په سیمه کې د ملي اردو په یو لوی بیز کې د ملي اردو دوه تنو سرتیرو له طالبانو سره لاس درلوده چې پر پوسته د برید پر وخت یې طالبان پوستې ته داخل کړي وو او خپل دولس تنه ملګري وژلي وو. د محلي پولیسو پر پوستې له برید پرته د قندوز د چاردرې په سیمه کې د بی پیلوټه تیارې په یو برید کې پر موټر سایکل سپاره درې کسه وسلوال کسان وژل شوي دي. د سیمې خلک وایي چې د بی پیلوټه تیارې په برید کې وژل شوی وسلوال د طالبانو د جنگي ډلې غړی وو او دوه تنه نورې ورسره ورونه په موټر سایکل سپاره وو. د قندوز خلک د هوا په ګرمېدو سره له دې اندېښمن دي چې کیدای شي سږ کال بیا په دغه ولایت کې امنیتي حالات خراب شي. ګلریم نیازمن، امریکا غږ آشنا رادیو.
دا واشنگتن څخه دا امریکا غږ آشنا رادیو اوري.
د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونی چارواکي وایي چې افغان سوداګرو تیر کال د شاوخوا 600 میلیون ډالر په اندازې بهرنیو هیوادونو ته صادرات کړي دي. همداشان دغه چارواکي وایي چې دولت ته د افغانستان د تولیداتو لپاره د بازار موندنې او د صادراتو د کچې لوړولو لپاره وړاندیزونه او طرحې وړاندې کړي دي. افغان چارواکي بیا وایي له کورنیو تولیداتو نه ملاتړ کوي او زیاتوي چې په خپله جمهور رئیس محمد اشرف غنی ټولو دولتي ادارو ته لارښوونه کړې چې په خپلو قراردادونو کې 25% ونډه کورنیو تولیداتو ته ورکړي. په موقعی په دې اړه د خبریال لیمینیازی رالیګلی رپورټ ده.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونه د عامل هیئت مرستیال توفیق داوري وایي چې افغانستان په 1995 کال کې بهرنیو هیوادونو ته نږدې 600 میلیون ډالر صادرات لرل. خاغلی داوري چې د آلیست افغانیست ترنامه لاندې د کورني تولیداتو په یونندارتون کې خبرې کولې وویل که افغانستان ته واردات په حساب او اندازه ترسره شي د افغان صنعتکارانو تولیدات به ډیر خرڅلو او ښه بازار پیدا کړي. هغه وویل په افغانستان کې تر اوسه پورې داسې کوم سیستم نه دی جوړ شوی چې افغانی تولیداتو داخلی مارکیټ تثبیت کړي.
اگر تجارت میکنم نمیفهمم که آیا ضرورت داخلی افغانستان چقدر است، کدام شرکت دیگه وارد میکنه.
که څوک له بهر تجارت کوي نه پوهیږي چې د افغانستان داخلی تجارت څومره دی، دا شیان نور کوم شرکتونه واردوي. خو که دا د یوې برنامه په اساس تنظیم شي زموږ کورنی صنعتکاران به په دې پوهیږي چې په هیواد کې دننه نه کوم فعالیت ترسره کړي، څه شی د تولید کړي او څومره به ورته د مارکیټ زمينه برابروي. دا ټول مسائل باید په پام کې ونیول شي چې متاسفانه وز داسې نه دی.
چقدر برای ما مارکیت وجود داره، تمام این مسائل باید در نظر گرفته شود که متاسفانه امروز نیست.
خاغلی داوری زیاته کړه چې تر اوسه پورې په بهرنیو ملکونو کې د افغاني تولیداتو لپاره کوم دایمي بازار او مارکیټ وجود نه لري چې پکې افغاني تولیدات په دوامدار توګه نندارې ته وړاندې شي. هغه د افغاني تولیداتو لپاره په کور دننه او بهر د نندارتونونو جوړول د دې تولیداتو لپاره د بازار موندنې او خلار وګړله. افغان سوداګر زرمینه چې د کورني تولیداتو په دې نندارتون کې ګډون کړی وایي چې دا ډول نندارتونونه د افغان سوداګرو په ځانګړې توګه سوداګرو خوځو د تولیداتو لپاره ښه بازار جوړولی شي. هغوی
او د سینمایشګانې ډېرې غټورې دي زنانه لپاره چې دوی بزنس لینکیج پیدا کوي، هم بزنس پارتنران پیدا کوي او هم بزنس ډونران پیدا کوي. دلته
په دې نندارتون کې افغان سوداګرو په تیر بیا سوداګرو خوځولو دولت څخه وغوښتل چې د دوی تولیداتو لپاره د نړیواله کچه بازارونه پیدا کړي. په همدې حال کې په اقتصادي او زیربنایي چارو کې د افغانستان د ولسمشر سلاکار همایون قیومی چې د حکومت په استازیتوب په دې غونډه کې خبرې کولې وویل د افغانستان څوکالی او راتلونکی کورني تولیداتو پورې اړه لري او ټینګار یې وکړ چې دولتي ادارې په خپلو قراردادونو کې کورني تولیداتو ته لومړیتوب ورکوي. خاغلی قیومی زیاته کړه چې له کورني تولیداتو څخه ګټه اخیستنه د دولت د عوایدو د زیاتوالي او خلکو ته د کارموندنې لامل کیږي. هغه په دولتي قراردادونو کې له کورني تولیداتو څخه د افغان ولسمشر فرمان ته په اشاره وویل
موږ به خبر یو چې یو مدبر چارواک لرو چې په دولتي ارګانونو کې
د کورنۍ توګه کار کول زیاته کړی، په حقیقت کې د جلال پاو ولسمشر په هدایت او فرمان سره په هر دولتي قرارداد کې زوج سلانه ترجیح او قیمت تور کول سوی.
افغانستان تر ډیره خپل د اړتیا وړ شیان له بهره په ځانګړي توګه له پاکستان او ایران څخه واردوي. د سوداګرۍ خونې د چارواکو پر وینا د پاکستان لخوا د څه باندې یوې میاشتې مودې لپاره د لارو د بندېدو له امله افغان سوداګرو 80 میلیونه ډالر، خو پاکستاني سوداګرو بیا 130 میلیونه ډالر زیان کړی دی. اوس افغان حکومت له کورني تولیداتو څخه په استفادې غواړي. افغان حکومت په ځان بسیا او د بهرنیو هیوادونو له اړتیا څخه را بهر کړي. تیره ورځ د افغانستان د دفاع وزارت تامیناتی مرستیال د بزګر د ملي ورځې په مراسمو کې وویل دغه وزارت بلدی وروسته د ملي اردو ځواکونو په مینو کې د بهرنیو ځواکونو په ځانګړې توګه پاکستانی محصولاتو پر ځای له کورني تولیداتو څخه ګټه اخلي.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15 د انټرنټ لارې پښتو voa.com.
د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر د داعش د ډلې په وړاندې د نړیوال ائتلاف د دوه ورځني کانفرنس په لومړۍ ورځ په زغرده اعلان وکړ چې د داعش له منځه وړل د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د ادارې په لومړیتوبونه کې دی. په موقع په حق لای رپورټ ته
د بهرنیو چارو وزیران او د نړۍ نور مشران د دې لپاره واشنگتن ته راغلي دي چې دغه ترهګرې ډلې ته د ماتې ورکولو په لارو چارو خبرې وکړي. همداراز هغوی د لومړي ځل لپاره د بهرنیو چارو د وزیر ریکس ټیلرسن خبرې اوري چې د داعش په وړاندې جګړه کې د ټرمپ د ادارې ستراتیژي وړاندې
کوي.
د داعش تخریب زموږ آخري هدف نه دی. موږ باید داعش ته ماتې ورکړو. زمونږ چې په منځني ختیځ کې ډېرې مهمې ستونزې موجودې دي، خو داعش ته ماتې ورکول په سیمه کې د متحدو ایالاتونو لومړی هدف دی. موږ باید خپل پام عاجل موضوع ته واړوو. په اوسني وخت کې زموږ وروستی هدف د پوځي قدرت له لارې د داعش مطلق حذف کول دي.
د ټاکنو د کمپاین په جریان کې پخوانی کنزی ډونالډ ټرمپ په جمهور رئیس اوباما تور لګولی و چې د ترهګرۍ په اړه ضعیف موقف لري، خو ښاغلي اوباما ویلي وو چې دغه تور د جګړې د ډګر له بریاو سره په تضاد کې دی. پرون ښاغلي ټیلرسن له نورو هیوادونو وغوښتل چې خپلې مرستې هغه مهال زیاتې کړي چې د اسلامي دولت ډله له عراق او سوریې نه
د
عراق او سوریې په آزاد شویو سیمو کې پانګونه وکړو، څو له بې ګناه خلکو سره د هغوی د سیمو په بیا جوړولو او باثباته کولو کې مرسته وکړو. یعنی د چاودیدونکو موادو پاکولو، د اوبو او برېښنا رسولو، د بشري او استوګنې مرستو ویشلو او له هغو ځایي مشرانو سره د شراکت رامنځته کولو ته دوام ورکړو چې سخت دریځي نه مني.
د ملي امنیت شنونکی مایکل او هنلن وایي چې د ثبات رامنځته کولو پړاو
Some of the critical issues are clearly
ځینې مهمې ستونزې سرګند دي. یعنی څنګه دا یقیني کړو چې نه یوازې داعش له موصل او د عراق له پاتې برخو وشړل شي، بلکې له عراق او سیمې سره څنګه یو ځای کار وکړو چې د موصل له نیولو وروسته په دغه ښار کې ثبات رامنځته کړو، څو دغه ډله او نورې ډلې وروسته بیرته ستنې نه شي.
ټیلرسن وویل چې دغه ائتلاف باید د اسلامي دولت له ډلې سره د نړۍ له لارې په ټولنیزو رسنیو باندې داسې شدیده جګړه وکړي لکه چې یې پرمځکه کوي. هغه وای چې د یو فزیکی خلافت پر ځای یو ډیجیټلی خلافت باید وده ونه کړي.
اوس هم د څو مهمه خبرونو لنډیز اوري. د هلمند پولاد کې نظامی مقامات وای د ولایت د نظامی شورا د پریکړې لمخې د عام خلکو د ژوند د عادي کولو لپاره د سنگین ولسوالۍ له مرکز څخه خپل پوزونه یو بل مرکز ته انتقال کړي دي. په افغانستان کې نوې خونیس کال په داس حال کې پیل شو چې د ماشومان د ملاتړ ادارې په دې هواد کې لخوانځي څخه د سلګونو زورو ماشومان په بهر پات کېدو جوړه اندېښنه خوده ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن د اسلامي دولت د ډلې یادایش پر وړاندې د نړیوال ائتلاف د دوه ورځني کانفرنس په لومړۍ ورځ په زغرده اعلان وکړ چې د اسلامي دولت د ډلې د لمنځه وړل د ډونالډ ټرمپ د ادارې په لومړیتوبونه کې راځي. عراقی ځواکونو د موصل په ښار کې د داعش په مرکزونو خپل هوایي بمباریو ته زور ورکړی. د عراق د دفاع وزارت نن یو ویډیو خپره کړې ده چې د داعش په نظامی موټرو هوایي بمبار پکې خودل کیږي. د امریکا جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ او په کانګرس کې جمهوري غوښتونکو ګوند مشران کوښښ کوي د هغې ملي صحي بیمې د فسخه کولو لپاره رای ترلاسه کړي چې پخوانی جمهور رئیس باراک اوباما د خپلې دورې یو تر ټولو غټه لاسته راوړنه ګڼله. او د اسلامي دولت یادایش ډلې ولیدي چې په لندن کې پرونی حمله دوی کړې ده. د برتانیې پولیسو د لندن د چهارشنبه د ورځې د حمله په ارتباط په لندن او د برمنګم په ښارونو کې څو اپارټمنونه تلاشي کړي دي او اته تورن کسان نیولي دي.
قدرمون اوریدونکو اوسنی خبرونه پم دیزی پایته ورسیده. تر بیام الله مرشه.